احمد شیبر یم دا سجی رډو د سات پخ پرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم. لمړی هم خبرونه. په افغانستان کې د سخت واوري او باران له امله لشتر لشه دیرش کسانو ته مرجوب لا وشتې ده. نن د طالبانو د فایدامي وزارت په سالنګونو کې د دوو کسانو مړینې تایید کړې. پرونه وړم ورځ هم د واوري توپان او بارانونو په سبب د څوارلس کسانو مړینې تایید شوې وه او یو شمېر نور ژوبل وو. د تازه شمیرو له مخې په سالنګونو کې دولس کسان ټپیان شوي دي. هلته په واورو کې یو شمېر ایسار خلک ژغورل شوي او نږدې روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوي. په سالنګونو سربیره په بامیان، دایکندي، غور، خوست، پکتیا، میدان وردک او غزنی کې یو شمېر لارې تړل شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د ناټو عسکر په افغانستان کې په لومړي کرښه کې نه وو. ښاغلی ټرمپ فاکس نیوز ته په مرکه کې څرګنده کړه چې هغوی ټول ویل چې ډېر عسکر افغانستان ته لیږلي، هغوی دا کار کړی خو هغوی شاته وو، له لومړۍ کرښې له شاته. د ولسمشر ټرمپ دغو خبرو د برېټانوي سیاستوالو غبرګونونه او نیوکې پارولې. منتقدونو په افغانستان کې د برېټانیا د 450 عسکرو د وژل کېدو خبره یاده کړې. د برېټانیا د پارلمان غړي او پخواني پوځي چې افغانستان کې هم د امریکا له ځانګړو ځواکونو سره ګډ خدمت کړی ویلي د ښاغلي ټرمپ ادعا له هغه واقعیت سره سر نه خوري چې په افغانستان کې خلکو د خدمت پر مهال تجربه کړې. د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونه شاوخوا شل کاله په افغانستان کې وو. افغانستان د ازبکستان سرخوند دریا ولایت ته د 2.9 میلیونه ډالر په ارزښت شل کیلوګرام خام سره سر د تصفیه او پروسس لپاره استولې. ایشیا نیوز خبرونه راپور ورکړ چې د ترمیز ګولد پروډکشن چې د جواهرات یو شرکت دی او د آزاد اقتصادي زون په ترمیز نړیوال سوداګریز مرکز کې فعالیت کوي، د واردو شویو سرو زرو پروسس پیل کړی دی. نن د امریکا، روسیا او اوکراین استازي په ابوظبي کې خبري کوي. دوی د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په هدف په اړوندو امنیتي مسایلو بحث کوي. دا غونډه وروسته له هغه جوړی چې پرون په مسکو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي سټیف ویتکوف او بل امریکایي استازي جارارد کوشنر د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ولیدل. کرملن دا لیدنه رغنده بللې او ویلي دي چې د راتلونکو پړاوونو په اړه پکې بحث شوی. امریکا په دې لټه کې ده چې د اوکراین څلور کلنه جګړه پای ته ورسوي. روسیا د اوکراین په ختیځ کې د دونباس کنټرول غواړي، خو اوکراین لا دې چارې ته غاړه نه دی شي. په افغانستان او د نړۍ په نورو سړو سیمو کې سخت ژمی او په استرالیا کې نن سبا توده هوا. هلته د سخت ګرمۍ د وړاندوینې له مخې د استرالیا د تنس تورنمنت لوبي د شنبې پر ورځ تر مهال بهشت مخکې پیل شي. د ملبورن پارک د دریم پړاو لوبي چې ټاکل شوی و په سیمه ییز وخت 11 بجې شروع شي، اوس په 12 بجې پیل شي. هلته هغه لوبي چې په آزاد فضا کې ترسره کیږي هغه به 10 بجې پیل شي. په ملبورن کې به د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې سبا د مازګر تر 15 بجو وروسته هوا د سانتي ګریډ 40 درجو ته ورسی شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. د جنوبي اسیا لپاره د یونیسف مسول په دې سره ژمن کې د کونړ د زلزله ځپل او ژوند ته اندېښنه څرګندوي.
There are thousands of children and families who have survived the recent earthquake but are in desperate.
د کونړ د زلزله ځپل یو نظر مهمه خسته
بېګاره باندې واورې شوې ده، ډېره زیاته خمیره علامات کړې هم دي، زړه شوې ده، کورنۍ ډېر تزول دي.
ورستیو ورشتونو د افغانستان په دولو سو ولایتونو کې د برېښنا ستونزې پیدا کړې.
خیر سره دا ولایتونو ته پر وصل شي او بیرته د خلکو د مشکلاتو نه خلاص شي.
دا به هم واوري.
واوري ته خوشاله یو، واوري ته خوشاله، ټول خوشاله ده، خو دا د څوک ما وټنو خپه دي. هیڅ نه څه ساري دي چې یخته.
د
ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د ماشومان او بچي صندوق یا یونیسف خبرداري ورکړي چې ژمی او سړې هوا د کونړ د زلزله ځپل یو ناورین پسې جوړ کړي دي. په کونړ کې د اگست په 1 زلزله شوې و چې تر 2200 ډیر کسان پکې وشل شول او تر 3600 ډیر پکې ټپیان شول. د دې زلزله لامل شاوخوا 6200 کورونو یو شپږ زره وسو کورونه یو مخ تخریب شول چې د دې کورونه اکثر اوسیدونکو په خیمو کې ژوند کوي. اوس ځینې خیمې واورو رنگ کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
او ژوند په حال په خیمو کې دی او پاس را باندې واوره وریږي.
د افغانستان ختیځ کونړ ولایت د دیوګل ولسوالۍ اوسیدونکی مومن خان دی چې وایي پنځم شپې د جنوري په 22 مئی واورو هغه خیمه هم پرې ونړولې چې په زلزلو کې د کور تر رانیدو وروسته پناه وروړې وه. د جمعې په ورځ د جنوري په 23 ازادي راډیو ته وویل
بیګار باندې واوره شوې ده ډېره زیاته، خیمه را لماتې کړې هم دي، زړه شوې ده او کور نه ډېر درزول دي، نو د هغې د وجه د موږ کورونو ته تللی نه شو او ژوند په ټول حال په خیمو کې دی او پاس را باندې واوره وریږي، حالات ډېر خراب دي. د جمعې چې جمعني چې کوم سامان دی دغه شیانو ته ضرورت دی او واړم په تکلیف کې دي، مشران خلک لرو، بیماران لرو، منګه دلته امید کوو چې داسې خلک هیڅوک چې زمونږ دی کلی زمونږ دی ادارې سره یو څه مدد وکړي.
د یادې ولسوالۍ د چلاس کلي یو اوسیدونکي ملک عبدالسمد هم ازادي راډیو ته وویل چې ښځې، ماشومان، سپینګیري او سلګونه کورنۍ د دغه ولایت دیوګل او څوکۍ ولسوالۍ ته نږدې سیمو کې په شدیده سړه هوا کې تر خیمو لاندې بند پاتې دي.
برابر شروع ده، خیمه ناست دي، خلک بچ دي، خیمه وارو نیولی دي او خلک بچ دي، تلف نه ده کړی او نه څوک زخمی لرو، خو دغه د خلک ایسار دي، معاشره دي، لارې بندې دي، کم ماشومان او کمزورې زنانا سپینګیرو د دې وضع خرابه ځکه ده چې خیمه ټوله یو متر یو نیم متري
د دوی خبره تر اوسه له کومې سیمې یا کلي د انساني تلفاتو راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت د پنځشنبه په ورځ نوښته ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سختې واورې او باران له امله لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي، یو شمېر کورونه نړېدلي او ځینې لویې لارې د واورو د ورېدو له امله بندې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم د زمي پر راتګ د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په افغانستان کې زمي د ماشومانو لپاره وضعیت له کړکېچ ناورین ته بدل کړی دی. د سویلي آسیا لپاره د یونیسف سیمه ییز مشر سنجای ویجیسکرا په هغه ویډیوي پیغام کې چې یونیسف په خپله ایکس پاڼه د پنځشنبه په ورځ د جنوري په 22 د کونړ ولایت له خاص کونړ ولسوالۍ ثبت او خپور کړی، ویلي چې سړې هوا، زلزله ځپلې په ځانګړې توګه هغه کسان چې بے سرپنا دي د ژوند ګواښونکي وضعیت سره مخ کړي دي. د ویلي
There are thousands of children and families who've survived the recent earthquake but are in desperate need.
زرګونه ماشومان او کورنۍ دلته شته چې له وروستي زلزلې ژوند دي پاتې شوي، خو بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. انصف د څښاک پاکې اوبه، روغتیا او د تغذیه خدمات، رواني ټولنیز ملاتړ او ساتنه ورته چمتو کوي. موږ د هڅې کوو چې د هغو ماشومانو چې ښوونځي ویجاړ شوي درسونه یې دوام وکړي. د هوا درجه لا د مخه راټیټه شوې او ډېر ژر به د یخنۍ درجه نوره هم ټیټه شي. په ځانګړې توګه د هغو کسانو لپاره چې کورونه یې له لاسه ورکړي او بې ځایه شوي دي، دا یو جدي او د ژوند ګواښونکی وضعیت دی.
د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل ایکس پاڼه په بیلابیلو بیانونو کې زیاته کړې چې ډیری کورنۍ لا هم د خپلو مینو بې ځایه او د هوا درجه د صفر لاندې او سړه ده، چې په ټکو یې شاوخوا 2,000 ماشومان له سختو او ژوند ګواښونکو شرایطو سره مخ دي. یونیسف ویلي چې دوی زیانګالو ماشومانو او د هغوی کورنیو ته د ګرمو جامو او تودولو لپاره د توکو په ګډون د زمي مرستې چمتو کوي، خو ټینګار کړی چې دوی لا هم پراخو بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري، هغه څه چې د زلزله ځپلو سیمو ځینې رضاکاره مرستندویانې هم غوښتنه کوي. د دوی په خبره ځینې داسې سیمې هم شته چې د دوی ورتګ شونی نه دی او خلک پکې بیړنیو ژغورونکو مرستو ته اړمن دي. دا خبرداری وروسته له هغه دي چې د افغانستان په څو بیلابیلو ولایتونو، خصوصا د هیواد ختیځ کې، د 2015 کال له اګست میاشتې وروسته پرله پسې زلزلو زرګونه کسان مړه او ټپیان کړل او زرګونه کورونه او زرګونه کورنۍ د کورونو ویجاړېدو وروسته خیمو او نامناسبو سرپناو کې ژوند کولو ته اړ وېستل. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو مخکې له دې هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان د نفوس یوه لویه برخه په ځانګړې توګه ماشومان او نورې زیانګالې ډلې به په 2026 کال کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
په افغانستان کې د ورښتونو لامل په 12 ولایتونو کې د برېښنا ستونزه پیدا شوه. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه هم واوري، خو سمدستي پلازمینې ته ورسو، کابل ته. په کابل کې لومړی واوره، یو شمېر کابل شاریان ورته خوشاله دي، خو یو شمېر نور وای د خپلو کورونو د تودولو لپاره د سونګ موادو نشټون اندیشمن کړي دي. په کابل کې دا واوره داسې مهال ورېدلې چې د شمې اوله میاشت خلاصه او نن د دوهمې درېمه ده. جزئیات په دې راپور کې.
کابل د افغانستان پلازمینه د پنجشنبه په ورځ د لوې میاشتې په دویمه نیټه د کال د لومړۍ واورې شاهده وه. هغه واوره چې د یو شمېر سیمو سړکونه، لارې او کوڅې سپینې کړي. د ژمي د فصل له پیل څخه د یوې میاشتې په تیریدو دې واورې ته یو شمېر کابل ښاریان خوښ دي. د کارتینو سیمې اوسیدونکي خاطرې د پنجشنبې په ورځ د دلوې په دویمه ازادي راډیو ته وویل.
وخت کې ما بیرون رفتیم او دیدیم اطفال تمام شبر آمده بود.
کله چې بهر ووتلو مو لیدل چې ټول ماشومان راوتلي وو او ټول خلک د واورې له ورېدو خوند اخلي. ټول ډیر خوشاله وو ځکه له یوې خوا وچکالۍ او له بلې خوا ککړې هوا خلک ډیر ځورول.
بسیار مردمه بازاب سخته بود.
عبدالعلی د کابل خیر بلوسیدونکو هم وویل.
د کابل اوله واوره ده څنګه چې زه دغه خلک وینم، څنګه چې زه دلته د ماحول وینم، خلک ډیر ورڅخه خوښ دي، ډیر خوشاله دي. چون چې دوی په دې فکر کې وو چې ساش کال په کال ډیر وچی او حتی د خوراک اوبه پیدا نشي.
خو یو شمیر کابل خاریان وایي سه کال واوره ناوخته شوې او ژمی د پخوا په څیر واورین نه دی. د کابل خار د مکرویانو سیمې اوسیدونکي معصومې ازادي راډیو ته وویل.
د سابق قدر برف می برید که کوچه ها
پخوا به دومره واوره وریده چې کوڅې به بندیدې. د تک را تک لپاره به زینې او تونلونه په شان لارې به جوړولې څو خلک وتوانېږي تک را تک وکړي.
کابلیان متل لري چې کابل دی بې ضروري خو بې واورې دی نه وي. خو دې واورې ته ټول یو شان خوښ نه دي، په ځانګړي ډول هغوی چې بې وزلۍ سره لاس او ګریوان دي. ګلدسته یوه له دوی څخه ده چې د خپلو ماشومانو او کورنۍ سرپرسته هم ده. د ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د واورې له ورېدو خوښه ده خو د سون توکو د نه لرلو له امله ژمی پرې سخت تېرېږي.
واورې ته خو خوشحاله یو، واورې ته خو ټول کابل خوشحاله ده، خو دا د سوخ مواته نو خفه ډېر هېڅ شی نشته. ساره دې یخ ده، بغنمې مونږ په کور کښې نه زوغال شته نه خسته، هېڅ شی نشته. موزیکانې دغه زاړه بوټونه موټونه دغه شیان سوځوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د پنجشنبې په ورځ د دلوې په دویمه نیټه خبرداری ورکړی چې د راتلونکې اونۍ په ترڅ کې به د شمال ختیځو، سویل ختیځو او مرکزي ولایتونو د تودوخې درجه راټیټه شي او خلک باید د سړې هوا پر وړاندې لازم احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. همدارنګه بېلابېلو نړیوالو بنسټونو په خپلو راپورونو کې سږنی ژمی د افغانانو لپاره سخت او ننګوونکی بللی دی. د دغو بنسټونو په وینا په افغانستان کې میلیونونه کسان په ځانګړي ډول بې وزلۍ او بې ځایه شوي کورنۍ بیړنیو خوراکي مرستو، سون توکو او روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په افغانستان او وزیرستان کې د واورو او رښتونو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس یوه توده سیاسي مسله راخلو. په افغانستان کې د ناټو د تیر حضور په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر څرګندونه او په بریتانیا کې غبرګونونه. ډونالد ټرمپ ویلي دی چې د ناټو د غړو هیوادو پوځیانو په افغانستان کې د شل کلنې جګړې پر مهال له لومړۍ کرښې ځانونه لرې ساتل. سلطان محمد سرور د جرمني د خبري اژانس راپور په استناد نور جزئیات اوري.
د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ د خبرې چې په وینا یې په افغانستان کې د ناټو عسکرو د جګړې له لومړۍ کرښې ځانونه لرې ساتل د برتانیا د پارلمان غړي او پخواني پوځیان په غوسه کړل. ترامپ فاکس نیوز سره مرکه کې یو ځل بیا خپل دا نظر تکرار کړل چې کله ناټو وغوښتل شي نو د امریکا ملاتړ به ونه کړي. هغه وویل
We have never really asked
موږ په واقعیت کې هیڅ کله له دوی څخه څه نه دي غوښتي. دوی به وایي چې افغانستان ته یې ځینې سرتیري لیږلي دي، دا او هغه دوی وکړل. دوی یو څه شاته پاتې شول، یو څه له لومړۍ کرښې شاته پاتې شول.
د ترامپ دغه څرګندونې د برتانوي سیاستوالو له نیوکو سره مخ شوې. منتقدینو دې ته اشاره وکړه چې د برتانیا 455 سرتیري د افغانستان په تیره شل کلنه جګړه کې وژل شوي دي، او دا یې هم وویل چې خپله ترامپ په ځواني کې د ویتنام په جګړه کې ګډون څخه ډډه کړې ده. د کارګر ګوند څخه د پارلمان غړي او د هوایي ځواکونو پخوانی افسر کالوین بیلی چې افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره یو ځای خدمت کړی خبریالانو ته وویل چې د ترامپ ادعا د هغو کسانو لخوا تجربه شوي حقیقت سره هیڅ اړخ نه لګوي چې هلته یې خدمت کړی. دغه راز د پارلمان محافظه کار غړي بن اوبیس جیکټي چې د تورن په رتبه افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو په لیکو کې خدمت کړی وویل چې دا ډیره خوشینون کې ده چې وینو چې د مونږ د ملت او د ناتو شریکانو قرباني د متحدو ایالاتو د ولسمشر لخوا دومره بې ارزښه ګڼل کیږي. بلخوا د پارلمان د عوامو په جرګه کې د دفاعي کمیټې مشر تان ډي سي د ولسمشر ترامپ څرګندونې ویرونکې وبللې او دغه څرګندونې یې هغو برتانوي نارینه او ښځینه سربازانو لپاره سپکاوی وګڼه چې په ټکو یې له متحدینو سره مرستې لپاره یې خپل ځانونه په خطر کې واچول او اکثرو یې نهایي فداکاري وکړه. او د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس ایمیلی تورنبری دغه څرګندونې له صرف یوې اشتباه څخه ډېرې اوچتې وبللې او د هغو کسانو کورنۍ ته سپکاوی وای وګڼه چې په جنګ کې مړه شوي دي. د جرمني د خبري آژانس رپورټ زیاتوي چې له دې پخوا په ترامپ باندې انتقاد شوی دی چې د ویتنام د جګړې په مهال یې اجباري سربازي څخه په دې بهانه ډډه کړې چې ویلي وو پوندو کې بیماری لري. پخوانی سرباز لیکوال او ژورنالیست سټیفن سټیوارت وویل د ترامپ څرګندونې لکه څنګه چې غلطی دي هغومره توهینونکې دي. نوموړي زیاته کړې چې ترامپ د سلګونو هو برتانوي سرتیرو یا تسپکاوی کړی دی چې په افغانستان کې ژوند لاس ورکړی. د غراز د لیبرال دیموکرات ګوند مشر اډ ډیوی په اکسپانا په یو پوسټ کې ولیکل چې ترامپ چې 15 ځله له پوځي خدماتو ډډه کړې څنګه جرأت کړی دی چې د دوی قرباني تر پوښتنې لاندې راولي. له متحدو ایالاتو وروسته چې په افغانستان کې 2400 عسكر وژل شوي بریتانیا دوهم هیواد و چې په دغه شل کلنه جګړه کې تر نورو زیات تلفات ورکړل. متحد ایالات د ناتو په غړو هیوادونو کې یوازنی هیواد دی چې د 2000 کال د سپتمبر د 11 له تروریستي بریدونو وروسته نورو ټولو غړو هیوادونو د تړون د ډلیز امنیت د 15 ماده سره سم مرستې او ملاتړ ته ورودانګل.
ل خبرونو ور اخوا
د افغانستان برښنا شرکت اعلان کړی چې له ازبکستان افغانستان ته وارداتي برښنا د سختو ورښتونو او توپانونو له امله قطع شوې ده. د شرکت زیاته کړي چې د افغانستان دولس ولایتونه د دې تخنیکی ستونزې له امله د برښنا له کمښت او پرلپسې پرچاوي سره مخامخ دي. د دې ولایتونو د یو شمېر اوسیدونکو څرګندونې هم په دې راپور کې لرو.
په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې د ننګونو او ستونزو زو په دوام طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت اعلان کړی چې د درنو واورو دورښت لامل له ازبکستان د وارداتي برېښنا پرې کېدو د افغانستان دولس ولایتونه د برېښنا لکمخت او پرې کېدو سره مخ کړي دي. د شرکت د پنځمه په ورځ نو وخت د دالوی په دوهمه په خپل اکسپرن لیکلي چې د پلخمري کابل په مسیر کې له ازبکستان د وارداتي برېښنا د 240 کیلو ولټ لیک لاین د پریکې دوه لامل د کاپیسا پنشیر کابل پروان ننګرهار لغمان میدان وردک غزنی لوګر پکتیا خوست او د بغلان ولایت ځینې برخې د برېښنا لکمخت او پریکې دوه سره مخ شوې دي. د برېښنا شرکت ویلي چې د دوی تخنیکی ټیمونه د ستونزې د حل لپاره چمتو دي خو دا مهال په سالنګ کې د درنو وورو لامل د هوا د ښکېدو په تمه دي. د شرکت زیاته کړې چې له ترکمنستان، بلخ او فاریاب ولایتونو ته د وارداتي برېښنا د لیکټ لاین کې یو جلا رمسته شوی تخنیکی ستونزه حل شوی او په بلخ، چوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې برېښنا بیرته عادي حالت ته راګرځول شوی ده. د یو شمېر هغو ولایتونو اوسیدونکو چې د برېښنا کمښت له ستونزې سره مخ دي وایي چې د هوا په سړېدو او واورې او بارانونو ورښتونو سره د برېښنا پرې کېدل هم زیات شوی چې د دوی ستونزې نور هم ورزیات کړي دي. د کابل ښار یو اوسیدونکو مرسل وایي چې هوا سړېدو سره سم د برېښنا پرې کېدل په بیکاچي ډول زیات شوی دي.
متاسفانه با سرد شدن هوا تمام متاسفانه که در 24 ساعت
دوای ده هوا په سړېدو اوس موږ په 24 ساعتونو کې لیو څخه تر 3 ساعتونو برېښنا لرو. له بعد امر قتل د برېښنا ستونزې وي او په پسرلي کې د تودوخه په پلمه او په زمي کې د واورو او باران په پلمه برېښنا پرې کوي. دای وجې د ستونزه ده ډیرای خلکو سکل د لرګیو د خستو توانه درلود او برېښنا یې کاروله. مقتل برېښنا ستونزه لرو خو په دې سړه هوا کې د ستونزه ډیرې زیاتې سوې دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی شفیق الله هم وایي چې په دې وروستیو ورځو کې د برېښنا پرې کېدل زیات سوې دي.
خلک ډېر د مشکلاتو سره مخ دي، بارانونه دي، یخنۍ ده، بعضې کورنۍ غریب دي، مثال واس نه لري، د لرګو داسې کورونه دي چې د اوبو مشکلات ورسره وي. برق نن سبا د ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده، که دا نه وي مثال موبایل کې چارج نه وي، یو چا د هوا لغه نه هم سړی نه خبرېږي. نو یو مشکلاتو سره مخ یو، خدای دې وکړي چې په دغه برخه کې جدي اقدام وشي او دغه کارونه خیر سره دغه ولایتونو ته برق وصل شي او بېرته
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان مرکزي ولایتونه په دې وروستیو ورځو کې د واورو د بېساري ورښت شاهدان دي، او سره له دې چې هوا ډېره سړه سوې، د برېښنا پرې کېدل یا کمښت خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پېژندنې ادارې په ټکو د سالنګونو په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر لوی او مواصلاتي لارې بندې سوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت د همدې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې دوی د کورنۍ برېښنا د تولید او زیاتولو او په وارداتي برېښنا د تکیه کمولو لپاره له کورنۍ او بهرنیو شرکتونو سره سږکال د 9.402 میگاواټه برېښنا په ټولیز ظرفیت قراردادونه او هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. خو خلک وایي چې په تیرو 2 کلونو کې د برېښنا پروژو پرانیستل یوازې یوه ننداره او سمبولیکه بڼه لري، او هر کله چې افغانستان ته وارداتي برېښنا تخنیکي ستونزه ولري، د برېښنا کمښت له امله دوی له ستونزو سره مخ کیږي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وایي چې افغانستان په سیمه کې د انرژي یو له خورا ناامنو چاپیریالونو څخه دی. د ملګرو ملتونو د ادارې د 4 شمې په ورځ د جنوري په 21 ویلي چې د افغانستان د برېښنا ټول مصرف له 2000 کال راهیسې له سلسلنې څخه ډیر سوای دی، خو دا د هغه برېښنا مقدار ته نږدې نه دی چې یو هیواد د عادي او معیاري ژوند کولو لپاره ورته اړتیا لري. د افغانستان د بیرغونې لپاره د متحدو ایالاتو د ځانګړي مفتش سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو تامینی کی، هغه مسله چې افغانستان د برېښنا پرې کېدو او کمښت له درکه زیانمن کړای دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په وزیرستان کې واور اوریدل او ستونزې پیدا کړې دي. تر هغه مخکې په پکتیا کې واوري د پکتیا ولایت پر بات کم کې مشت افغان کډوال لاړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د کار سرپناو د ژوند د لومړنیو اړتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. دا کډوال چې په تیرو 10 میاشتو کې له پاکستان څخه پکتیا ته ستنېدلي، ډېرې د ربات په سیمه کې د کډوالو لپاره په ځانګړي کم کې اوسي. تفصیل په دې راپور کې
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې په دې ورستۍ ورځو کې د سړې هوا په سختېدو او د پرلپسې واورو د اورښت له کبله له پاکستان څخه د ورستانه شوي افغان کډوالو ستونزې زیاتې شوې دي. یاد کډوال چې تر ډېره راستنیدونکو ته په ځانګړي شوي رابط کېم کې په خیمو او ځینو نیمکاره خامو کوټو کې د ژمې شپې ورځې سبا کې وي غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د سرپناه کار او مزدوري او د ژوند د لومړنیو اړتیاو د برابرولو غم وخوړل شي. یو تن راستون شي کډوال مسلم مشال رادیو ته وویل:
راغلی له پاکستان، کاروبار مروبار خو نسته، راتوې تر اوسه دا خیمه کې او دا کوټو کم جوړې دي.
دا پکتیا د روبات د کډوالو په خارګوټي کې میشت راستنی شوی کډوال زیاتوي. د ژوند ضروري اسانتیاو لکه برېښنا، د څښاک پاکو اوبو، درملو او نورو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. یو بل راستون شوی کډوال نور علي وایي:
ما پاکستان کې کار کاو او د بوټو د چبنو کار مې کاو، ګلانو ډیزاین مې جوړاو. دلته کار نشتا، نن چیرې چتله لوم بيخي کار نشتا. بل دلته د موږ نو بجلی ستا، نو میټر ستا، نو د اوبو کار د سیخو.
کډوال وای د ژوند ډیره برخه په پاکستان کې تیر کړي او حالته د گزارې ولا شون برابر کړي، خو دل طبيخي لاسته شي راستنه شوې دي. یو بل راستون شوی کډوال ایران ګل وای:
کوټه مم نستا، او بده بلچا کور نه راوړو، غاز مثال د بخاري مخاري دا شان سی وی بیا زمې لختې ریږي، د شي شای نستا راسره په پاکستان سره راغیل دا ټول د شي دغه شي پراته دي سره خاص څوک د گیزو د بیا غاله لري د شي خلک هم ستکه.
په کډوالو کې داسې همشته چې د کورنۍ د غړو شمیر ډیر دی. یاد ورونو څو څو فامیل یوازې په یو وړه او تنګ خیمه کې ګډ وخت تیروي. لدې ډلې کډوالو خانولي وایي:
زما چې تیر چې زما کې نفر موږ ډیر یو نه کې گزارا وړ کې ډیر دی دغه د ونی د لوس د خیمه کې دغه شال ده لکه نفر ډیر یو کاورونه یو ډیر هغه واړم ډیر دی نه کې دمر کوټو کې نه کې گزارا
بلوري ته پکتیا کې د کډوالو چارو ادارې مسولین وایي چې د نور ولایتونو په شان راستنیدونکو کډوالو د اسانتیاو لپاره بیلابیل کمیټې جوړې شوی او دوی ټول هڅه کوي چې د نغدو پیسو او خوراکي توکو د موقتی مرستو ترڅنګ د رباط کمپ سیمه کې هغوی ته د کورونو لپاره ځمکې هم وویشي. د یادې ادارې مشر مولوی حبیب الله شهید زاده وویل
د خلاصویو د لارې د خلاصون په وخت کې د ټول خدمتونو مهاجرینو ته مهیا شوی وو. بل کمیټه چې د اسکان دایمي ده هغه هم خپل فعالیتونه شروع کړي دي. دلته لله الحمد ډیر زر تر زر به ان شاء الله مهاجرینو ته کورونه ورکول شي د رباط په کیم کې.
په پکتیا کې ځای چارواکی وایي د روان مریض کال په لسمه میاشت کې شاوخوا شپږ زره کډوال د ولایت راغلي چې نږدې ټولې د پاکستان څخه راستنه شوې دي. د دوی په وینا پکتیا د افغانستان له هغو ولایتونو ده چې په پاکستان کې ډېر کډوال لري او د راستنه شوې شمېرې هم لوړ دی. په لویه کې د سرپناو نشتون، کارموندنه، خونې روزنې او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی د راستنه شوې افغان کډوالو ټولیز غوښتنه بلل کیږي.
د ډیورن لکشي بیرته برابر اوړو د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې د واوري د ورې دوله عمل هلته ډیر لارې بندي شوې دي. د ازجیرړو د مشال څنګه خبريالته د مکین سیم یو مشر ملک ریاس مسجد وویل چې د شوال او پښ زیارت سیمو سړک د واوري د ورې دوه په وجه بند شوې دي او د سیمه خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي. نور تفصيل د ازجیرړو د مشال څنګه د خبريال اشتیاق مسجد پورا پورک.
د چګ سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي ویایي چې په ضلع کښې د وورې ورېدې په وجه یې د سیمې ګڼ شمېر سړک بند شوی دی چې په وجه یې د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د مکین سیمې یو مشر ملک ریاض مسجد په دغه برعکس مشال رېډیو ته په دا رنګ وغږېده. بدر سیمه یو سیدینکای دی ووره وارده پا واجد دی خلک مشکلات پا درنگ بیانوی.
زمال قسمت لای دو دی بدر ناخ لکه پا اپر وزیرستان شکیم ووره و چولا دا دې سبنه بهر تا دو او دا خاص کر په بدر شخو کما ته دا خو په ګزینه نه وښتله چتیس ګنټه دا وګرځ شو مې دې انتظامیه تا دا تل کوي چې فوراً به دا بندګا د نوټو څخه د خلک سور دی رو دینا باندې او ډېر سخت مشکلات خلک ته او لکه په دا شو دنه دنا دروان په د سامنے دروان په خسرو پر او د شکی پر راغو دینا تم په دې تا مکمل باندې په دا بندې د ګاډي تا ور تاګ نه کیږي خلک ته سخت مشکلات سره مخامخ کوي. مې جو انتظام یا تا ور سره سبیا کومه ته تل کوي چې فوراً به په دا بندې د ټکر غاشری کو.
مشال ریډیو چې د چګ سویلی وزیرستان ضلع ډیپټی کمشنر عصمت الله سره د وورې وارېدې په وجه د خلکې مشکلات په باره کښې تماس ونیولی هغوی په ځواب کښې وویل
مکین ٹولدا اور سراروغ مکین دا
روڈی نہ بندے لگیا دی ریسکیو ون ون ٹو ٹو والا ٹریکٹر دی سین ڈبلیو والا دی نو چکل امیش دا مین روڈز کلیئر کی بیو دا چکیم سب برانچز دی شتو اسٹیٹ دے رسو دو او تنگی بودن زائی سے سو دو او بدر خیسور پدا سے رسو دو نو بیو میس پل کنسنٹریشن پدا بند فوکس کری
دی چاگ سویلی وزیرستان ضلع اسی دن کی دی انتظامیہ چارواکیو نا غشتنا وکڑا چے دی سیمے سڑک دی وورے نا صفا کول دی پورا دا زر بیڑواندی اقدامات دا وکی
جوند که روغ یای که درد لری تیریگی خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده
خپل ماشومانو تا دا پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړی او روغ سټه یقینی کړی
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات تاسو ټول کډر منو درنو زکون کو ته وړاندې کوم لمن دیم چې تاسو ټول برته رو غوړ او صحت مند او سړی د صحت چمې بون پتان وي درنو ګلری زکون کو د تل په سر زمرو تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مرګونو اړوند نو افغان مشهور مرمنه به پیژنو د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کو خو جو ګلری زکون کو لکه څنګه چې زمرو تاسو د تیر ورځې لوست مرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند او مرو تاسو مرمن معصومه اسمتی دا کو پیشندل د حقیقت ژوند په حق لمو بشپړ معلومات ترلاسه کړه په دې وو بهیدو لوچی مېرمن معصومه اسمتی وردک څوک په اصل ډول شخصیت وو او څنګه یې وکول شوی د پاکستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند میتاسته معلومات چمتو کړی دی هله مندې چې د تل پسې را سره د درس تر پای پر ملتیا وکړي او یو سزدا کړي نو درنو ځکون کو یو ځل بیا هم یادوري کوم چې له دې نه چې تاسو لوس پیل کان تاسو ټول درنو ځکون کو سره باید خپل د لوس ټول سیمواد چمتو او اماده پراته اوسی چې تر څو وکول سي د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ نو درنو ځکون کو وس هم د لوس په دې برخه کې انا زو تاسو لوست پیل کوم نو تاسو د نن ورځې نو لسم لوست موضوع مېرمن هورا خلتی ده ولو چې مېرمن هورا خلتی څوک په اصل ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه یو کولای شي خپل مینه او محبت د افغانستان د خاورې په وړاندې باندې څرګند کړي او د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي نو رازو د مېرمن هورا خلتی اړوند معلومات ترلاسه کو مېرمن هورا خلتی هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه او د غزنی د تاریخ یو پیژنده شوی شزه وه لولو چې مېرمن هورا خلتی د افغانستان د سلطان محمود غزنوی خور وه کوم چې د غزنی په تاریخ کې یو پیژنده شوی وه او پر مختلفو افغان مېرمنو له جملې څخه وه یعنی مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه کوم چې سلطان محمود غزنوی په هغه وخت کې د غزنی پاچا وو په 318 هجری قمری کال د محرم په لسمه نیټه په غزنی کې زیږیدلې وه او په 323 هجری قمری کال کې وفات شوه یعنی د مېرمن هورا خلتی د ژوند د پیل نیټه او همچنان د مرګ نیټه یې دواړه دقیق معلوم دي کوم چې د زیږیدنې نیټه یې په 318 هجری قمری کال د محرم د میاشتې پر لسمه نیټه څخه پیل کیږي او د وفات کال یې په 323 هجری قمری کال کې هغه د حکمت سیاسي تدابیر او لیکوالی په برخه کې ځانګړي وړتیاوي لرلې یعنی مېرمن هورا خلتی د حکمت او سیاسي تدابیر او فیصلو او پلانونو په جوړولو کې همچنان د لیکوالی په برخه کې ځانګړي وړتیاوي او مهارتونه درلودل شخصیت علمی او سیاسی ورتیاوی درنو زکون کو وسام د لوس په دې برخه کې د مېرمن هورا خلتی شخصیت د هغه علمی او سیاسی ورتیاوی بلو چې مېرمن هورا خلتی سره د شخصیت درلودي کوم علمی او سیاسی ورتیاو څخه برخمنه وه هورا خلتی د غزنی په دربار کې یو هوښیار او معتبر مشروه ولو چې هورا خلتی د غزنی په دربار کې یعنی د غزنی واکمنی یا هم سلطنت په دربار کې یو له پرمختللو هوښیار او معتبر مشرانو له جملې څخه و د هغه حکمت سیاسی پوها د تاریخ لیکونکو له بهکې لخوا هم یاد شوی دی. یعنی د میرمن هورا خالتی په اړه خپل د هغې د سیاست او د هغې د پوهې په اړه په تاریخ کې هم ډېرې زیاتې شمېر لیکنې شوي دي چې هغه پخپله د بهکې لخوا څخه یاد شوي دي. د ټولنیزو او سیاسي چارو د تنظیم په برخه کې ځانګړې وړتیاوې ښودلې دي. یعنې میرمن هورا خالتی پخپله په ټولنیزو فرهنګي او تمدني او سیاسي چارو کې د هغوی د تنظیم او اداره کولو په برخه کې پخپله ځان کې ځانګړې وړتیاوې درلودلې، کوم چې د افغانستان ټولو خلکو ته یې څرګنده کړې دي او هغوی ته یې خپلې وړتیاوې ښودلې دي. د هورا خالتی لیک مسعود ته درنو سکون کو اوس هم د لوس په دې برخه کې د هورا خالتی لیک لولو چې هورا خالتی خپل ورور مسعود ته څه ډول لیک لیکلی وو او په لیک کې د څه یادونه کړې وه. د سلطان محمود له مړینې وروسته یې خپل ورور مسعود ته لیک ولیکه. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ سو د هغه د مړینې څخه وروسته خپل ورور مسعود ته یې لیک ولیکه، یعنی خپل ورور مسعود ته یې خط ولیکه. په لیک کې یې مسعود ته د غزنی د بحران او سلطنت د ژغورنې اړتیا په ډاګه کړه. یعنی په دې لیک کې میرمن هورا خالتی خپل ورور مسعود ته د غزنی د حالت، د غزنی د سلطنت د حالت او بحران، د هغه سیاسي ننګونو په حالت کې بشپړ معلومات ولیکل او هغه ټول برخې یې ورته په نښه کړلې چې اوس په الحال د غزنی سلطنت د بحران او د سلطنت د ژغورنې سلطنت د بحران سره مخامخ دي او دغه سلطنت چې دی اوس د ده وژغورنې ته اړتیا لري. هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي لپاره د مسعود سمدستي راتک غوښتنه وکړل. هغې په دغه لیک چې کله چې دی دا لیک د سلطان محمود له مړینې څخه وروسته لیکي خپل ورور مسعود ته، نو په دې وخت کې په دې لیک کې دا څرګنده کړله چې باید مسعود د سلطنت دربار ته ځانه ورسوي، ځکه دربار او ډیر زیات ضرورت درلودل، نو دوی نه غوښتله تر څو د هغوی دربار سلطنت د سکوت سره مخامخ شي. نو هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي په خاطر سره مسعود سمدستي راتګ ته اړ کړه تر څو دستي غزنی ته راسي او دغه کوم سیاسي ننګونې او ستونزې مشکلات چې رامنځته شوي دي دا سیاسي ننګونې او مشکلات له منځه څخه یوسي. د لیک پایلې اوس هم په دې برخه کې لولو چې دغه لیک چې میرمن هورا خالتی خپل ورور مسعود ته ولیږه، نو د دې لیک څخه یې کومې پایلې ترلاسه کړلې. د هورا خالتی لیک مسعود دې ته اړ کړله چې له اصفهان څخه غزنی ته ستون شي. یعنی کله چې د هورا خالتی لیک مسعود ولوستله، نو مسعود دې ته اړ شو تر څو له اصفهان څخه غزنی ته ولاړ شي. د مسعود پر اتاک سره د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او له سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. یعنی کله چې مسعود په خپله د اصفهان په اصفهان کې و، یعنی په هغه وخت کې دی په غزنی په ښار کې نه و، نو دی ته مجبور شو تر څو بیرته غزنی ښار ته راسي. کله چې مسعود غزنی ښار ته رالی، نو په هغه وخت کې د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او د سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. د هورا خالتی تدابیر د غزنی امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی هورا خالتی چې کوم تدابیر ونیوله، کومه فیصله چې وکړه، کوم پلان چې جوړ کړو، د غزنی د امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی د مهمو کارونو له جملې څخه وو. کچیری میرمن هورا خالتی دغه لیک مسعود ته نه وی لیکلی، نو ممکن د غزنویانو کوم امپراتوری یا هم کوم سلطنت چې په غزنی کې موقعیت درلودي، ممکن هغه له منځه څخه تللی وی وای، یا هم سیاسي بحرانونه ننګونې نور هم زیاتې شوې. نو دغه لیک دې ته پیدا وکړل تر څو دغه سیاسي ننګونې له منځه څخه یوسي او مسعود دې ته اړ کړي بیرته له اصفهان څخه غزنی ته راستون شي او د غزنی د سلطنت ثبات ترلاسه کړي او سیاسي بحرانونه څخه وژغورل شي. نو دا د میرمن هورا خالتی د تدابیرو څخه یو مهم کار و، کوم چې غزنی وژغوره. د بحران د مخنیوي ستراتیژي اوس هم درنو ځکون کو په دې برخه کې لولو چې د بحران د مخنیوي ستراتیژي څه بیا کومې ستراتیژي کوم میتودونه څخه دی کار اخیستو. د سلطان محمود د مړینې پټه وساتله سو سیاسي ګډوډي څخه مخنیوي وشي. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ شوی و خو دې دغه خبره د دربار خلکو ته ونه کړله، یعنی ټوله درباریان له دې خبرې څخه خبر نه کړله او دغه خبره پټه د ځان سره وساتل، ځکه کچیر دې د خبره کړې وای نو ممکن ټوله دربار کې غلمغال جوړ شوی وای او ټول د واک پر سر باندې جنگ او جګړې کړې وای. په دې حساس وختونو کې هورا خلتي دا ښه اراده او بیر لاری د سلطنت چاري په شتوګه سره تنظیم کړل. یعنی په دې حساس او ستونزمن او مشکلات حالاتو کې مېرمن هورا خلتي د شی اراده د شو تدابیر لاری څخه د سلطنت چاري په شتوګه سره تنظیم کړل او په دغه عین وخت کې مسعود تلیک ولېږه چې هغه د اصفهان څخه راسي او د غزنی شهر د کوم بهرني حالت سره چې وس مختي د حالت څخه ووزي. یعنی دا هغه استراتیجی و چې د بحران د مخنیوي لپاره ترې استفاده کړو. د هورا خلتي نقش د مسعود د سلطنت پر مهال باندې اوس هم په دې برخه کې د هورا خلتي نقش ولو چې د مسعود د سلطنت پر مهال باندې د کوم ډول کارونه سرته ورسول. هورا خلتي په مسعود د سلطنت د ټینګښ لپاره حسي وکړلې. یعنی هورا خلتي دا کوشش وکړه تر څو مسعود نور هم دغه سلطنت په غزنی کې قائم وساتي، نور هم ټینګ سي او هغه دې برخه ته نور هم تشویق کړه. د هغه ملاتړ د غزنی د سلطنت تشورین لپاره اړین وو. یعنی کچيري دی غوښتلای چې غزنی سلطنت وژغورل سي، هغه ثابت او ثبات پاتې سي، نو د هغه ملاتړ ته ډیر سخت ضرورت وو. نو د غزنی د سلطنت تشورول لپاره د مېرمن هورا خلتي و ملاتړ ته سخت ضرورت وو. د هغه پنشتون کې د دربار شری په بارلټوب سره مخته مدیریت کړي. یعنی د هغه یعنی د کله چې مسعود شتون نه درلودله، نو د هغه په نشتون کې به هم کله کله مېرمن هورا خلتي د دربار چایاري په بریالیتوب سره مدیریت کولې او د هغوی اداره او منیجمنت په یې مېرمن هورا خلتي په خپل سر ترسوي. یعنی په خپل سر سره به دا ټول کارونه دی په خپل سره منیجمنت کول، د هغه ترتیب او مدیریت به یې دی په خپل کوي. میراث هورا خلتي د غزنی د تاریخ یو لوتلی شزنه پاتیش و چې د هوشارتیا سیاسي ادارې او بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی هورا خلتي د غزنی د تاریخ یو وتلی شزه پاتسوله کوم چې د افغانستان یو له هوشارو نامتو زړورو افغانو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. نه یوازې دا چې دا ډېره زیاته هوشاره او بلکې په سیاسي ادارې کې هم ډېر ستر خدمتونه سرته رسېدلي ولی و او هم چې نن د بحرانونو په مدیریت کې ځانګړي مقام درلود. یعنی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره یې په دې برخه کې ستر خدمت سرته ورسوه. د هغه میراث په افغانستان کې د شوز لپاره د یو سیاسي او زړوري رهبری په توګه یادېږي. یعنی مېرمن هورا خلتي څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دي، د هغه د خبرو څخه، د هغه د کریکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دي، هغه دا دی چې هغه د افغانستان د شوز لپاره د یو سیاسي او زړوري رهبر په توګه سره اوس هم یادېږي او اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال ده. یعنی هر افغانه مېرمنه کولای سي چې دغه سي یو غوړه شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي او دغه سي یو افغانو قهرمان مېرمن له جملو څخه وشمل سي. لکه څنګه چې مېرمن هورا خلتي و، نو رب دې تاسو ټول درنو ځکون کو ته قوت او توفیق درکې تر څو تاسو هم کولای سي پراتونکي کې هم دغه سي د غوړو شخصیتونو له جملو څخه ووسیږي. او درنو ځکون کو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د لوست په دغه راتلونکي برخه کې موږ تاسو کورنۍ دند لرو. تاسو په کورنۍ دند کې می درنو ځکونکو درې سوالونه چمتو کړی دي. تاسو به هم دغه درې سوالونو ته ځواب وایست او په خپل کتابچو کې به خپل ځانو سره نوٹ کوئ. ورسره به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات خپل نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړی دي. لومړی سوال دی درنو ځکونکو، هورا خلتي په کوم ځای کې د تاریخ یو مهمه شزوه؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوي چې هورا خلتي په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لپاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خلتي د مسعود لپاره لیک ولیکه، هغه لیک څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړه؟ څلورم سوال درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغه د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی مرمن هره خلته په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې امنګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل او څنګه یې د بحران مخنیوي وکړه؟ نو درنو ځکون خو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوس هیله مند یم چې یو څه مو زده کړی اوسېږي او په یو څه باندې پوسی اوسېږي. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د میرمن هوره خلتي د ژوند اړوند ترلاسه کړي او په دې پوسی وي چې میرمن هوره خلتي څوک وه، څه ډول شخصیت و. نو نور درنو ځکون خو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدي. تر دې بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم اهلا و احترامات می قبول کی قدرمن او درنو زکون کو یو ضربه هم تاسو ټول ته شرفاس پم دنن برزی درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کی وره تر غجوړو صحت مند او سریو د سیاچ هم پتان می پرناو ګل لري زکون کوله که څنګه چې زمرو تاسو دنن برزی درسی مضمون د افغان مشهور مرمن اړوند دي. نو د تل پسیر هم تاسو افغان مشهور مرمن پیژنو او د هغه د ژوند په حق له مشپړ معلومات تر لاسه کو. درنو زکون کوله که څنګه چې زمرو تاسو د تیر ورځې لوسته یو اتل افغان زړور مېرمنې اړوند نن ورځې یو ځل بیا هم دغه سی یو اتل زړور افغان مېرمنې اړوند می معلومات تاسو ټول ته چمتو کړی دی. هله من نیم چې تل ستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنه ځکون کو یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست ویلکم، تاسو ټول درنه ځکون کو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجود اوسئ تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره نوٹ کړئ. همدا یوازنی لاره ده چې تاسو کولی شئ خپل درسونه په اسانه او ښه توګه سره زده کړئ. نو راځو درنو زکون کو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست شلم لوست موضوع سپوږمۍ زریاب ده. ولو چې سپوږمۍ زریاب څوک وه، سره او شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. سپوږمۍ زریاب، سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال کې په کابل کې زیږیدلی ده. لولو چې سپوږمۍ زریاب چې اصل نوم یې په خپل سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال د کابل په ښار کې زیږیدلی ده. نوموړی د افغانستان یو مشهور لیکواله ده چې اوس په پاریس او فرانسې کې ژوند کوي. لولو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د افغانستان یو له مشهورو مخکښو افغانو لیکوالانو له جبرې څخه ده چې اوس په الحال په پاریس کې نه فرانسې یعنی په فرانسې کې ژوند کوي. د هغه د پام وړ اثر دشت کابل او در کشوري دیگر دی، یعنی د میرمن سپوږمۍ زریاب له مشهور اثرو څخه چې دی یعنی ډیر زیات شهرت لري. هغه په خپل یو دشت کابل دی او بل در کشوري دیگر، دغه دوه اشعار دي چې اوس په حال ډیر زیات مشهور دي او د دې د مشهور اشعارو له جملو څخه شمیرل کیږي. درنو زده کوونکو، اوس هم په دې برخه کې د میرمن سپوږمۍ زریاب د ژوند د پیل او همچنان د دې د زده کړو اړوند معلومات ترلاسه کوو چې میرمن سپوږمۍ زریاب ژوند څه ډول وو او څه ډول یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنشيري لور وه چې د کابل د لرغونو آثارو سوداګر و. ولو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنشيري لور وه چې پلار یې په خپله په کابل ښار کې یو سوداګر یا هم تجار و، یعنی تجارت یې سرته رسوه. د هغې پلار د ماشومتوب څخه هغه زده کړو ته هڅول او د سپوږمۍ د ماشومتوب د کیسو سره علاقه پیدا کړه. یعنی میرمن سپوږمۍ زریاب کوم چې پلار یې له ماشومتوب څخه زده کړو ته هڅوله او دا تشویق ورکوي تر څو دا زده کړې وکړي، نو له ماشومتوب څخه د دې مینه او علاقه ډېره زیاته د لیکوالۍ او کیسو لیکلو سره پیدا شوله او د کیسو لیکلو په پیل باندې ډېر شروع کول. خپل زده کړې د کابل په ملالی لیسه کې پیل کړلې. یعنی میرمن سپوږمۍ زریاب د کابل په ملالی لیسه کې خپل لومړنۍ زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل په هنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړه. وروسته کله چې میرمن سپوږمۍ زریاب د 12 ټولګي څخه فارغ شول، یعنی د مکتب زده کړې تکمیل کړلې، وروسته د هغه څخه د کابل په هنتون کې فرانسوي ژبه او همشان د ادبیاتو کې د لیسانسي سند یې ترلاسه کړه. بیا یې د فرانسې په بینزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ڈی ترلاسه کړه. یعنې وروسته د هغه څخه میرمن سپوږمۍ زریاب په فرانسې کې د بینزوانس په شت کې خپل عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ڈی ترلاسه کړل، یعنې ډاکټرا یې هم ترلاسه کړله. د لیکوالۍ پیل د جګړو له پیله وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو کې او مجلو کې خپرېدلې. یعنې کله چې هغه جګړې تورتم او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې و، یعنې هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه ور، د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې، یعنې د هغه څخه مخکې د هغې لیکونه په افغانستان او ایران کې زیات شمیر شعرونه او لیکنې په ورځپاڼو او همچنان په مجلو کې خپرېدلې. یعنې د دې کومې لیکنې چې دی سرته رسولې، د دې ټولو لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې. د هغې سبک د البر کامو، پرانتیس قفقه او صداقت هدایت لخوا اغیزمن شوې. یعنی د هغې سبک شو، یعنی د هغې هغه تګلاره چې دی مخې ته وړلی په کوم ډول سره دې لیکنې سرته رسولې، هغه ټوله د البر کامو او همچنان د پرانتیس قفقه او صداقت هدایت لخوا څخه ډېر زیات د دې پر لیکنه باندې اغیزه اچولې وه، او د دې شعرونه د همدې له امله څخه ډېر زیات شهرت پیدا کړی و. د هغې د داستانونو کرکټرونه په لنډه توګه معرفي کېږي. یعنی هغې چې کوم داستانونه معرفي کړي دي، کومو داستانونه یې واضح کړي دي، کومو د کیسو په باره کې چې کومې لیکنې دي سرته رسولې دي، هغه ټولې ډېر په لنډه توګه سره معرفي کړي دي. یعنی د عنوان دغه کومه موضوع چې دی معرفي کول، هغه یې په لنډه توګه سره معرفي کړی ده. خو د بیان په جزئیاتو کې دقت زیاتی، او وروسته د هغه څخه چې دی دغه کوم بیان ورکړی دی، د کومې کیسې چې ځینې وشته کړي دي، په هغو کې د دې دقت ډېر زیاتی، او خلک د دې د بیان د جزئیاتو څخه یو ډول فهم او درک اخلي. د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې. ترنو زکون کو وس هم د لوست په دې برخه کې د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې ولولو، چې د هغې په اثار کې کومه خاصه ځانګړنه وه او کومې ځانګړتیاوې درلودلې. تر سلویشتو ډیری لنډې کیسې لیکلې دي چې ځینې یې فرانسوي ته ژباړل شوي دي. یعنې د میرمن سپوږمۍ زریاب له سلویشتو څخه زیات شمېر لیکنې کړې دي، کیسې لیکلې دي چې په هغو کیسو کې ځینې کیسې فرانسوي ژبې ته هم ژباړل شوي دي. په دې کیسو کې یو تړلی او سخت نړۍ انځور وړاندې کوي. یعنی دې په دا کیسو کې د یوې تړلې او سختې نړۍ انځور وړاندې کړی دی. د یو سختې نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونې، هغه بحرانونه، هغه ټوله شان دې په دغو کیسو کې بیان کړی دی. چیرې چې کرکټر په ځانګړې توګه ښځې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي. یعنی چې د هغه قوم کرکټرونه، د هغه قوم مثال چې دی ورکړی دی، کوم ځای ته چې دی اشاره کړې ده، هغه کې په منظم او په ځانګړې توګه سره د ښځو د ستونزو په وړاندې مبارزه ده، او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي. مشهور اثر درنه ځکن کو وس هم د میرمن سپوږمۍ زریاب مشهور اثر لولو، چې د میرمن سپوږمۍ زریاب کوم مشهور اثر دی د هغو نمونه لولو. د میرمن سپوږمۍ د مشهور اثر له جملو څخه لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله، دشت کابل و. د همدارنګه د هغه تر څنګ شرنګ شرنګ زنګها دی، چې په 1383 هجري شمسي کال کې و، او بل در کشوري دیګر په 1418 هجري شمسي کال. دا اثر د ختیځ مهاجرینو د ژوند د سرګندوالي په لویدیځ کې انځور کړی دی. یعنی په دغه کله چې در کشوري دیګر دغه کوم اثر چې دی لیکلی و، یا هم کوم لیکنې چې دی کړی و، دا په 1418 کال کې و. نو په دغه اثر کې د ختیځ د مهاجرینو د ژوند سرګندوالي او پکښې کې معلوم سوی دی، یعنی د هغوی د ژوند انځور یې پکښې کې راوستلی دی. د هغې او د نرود زریاب ګډه ټولګه برف نقاشي های روی دیوار. نه یوازې دا چې د میرمن سپوږمۍ زریاب ځینې زیات شمېر لیکنې سته، بلکې د هغه تر څنګ د میرمن سپوږمۍ زریاب سره یو ځای د نرود زریاب ګډه ټولګه هم سته، چې په هغه کې د دې د برف و نقاشي های روی دیوار هم موجود دي، چې هغه هم چاپ شوي دي. د سبس ځانګړتیاوې د هغې کیسې د روان او ساده ژبې څخه برهمن دي. برهمن دي یعنی د میرمن سپوږمۍ ذریعه په هغه کوم سب یا هم کومه تګلاره چې دی په خپلو کیسو کې استفاده کول، د هغې تګلاره یا هم هغې سب چې دی د هغه کیسې چې دی ډېرې ساده ژبې څخه برهمن دي، یعنی د ډېرو ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده. د فضا او صحنو د انځورولو لپاره ساده الفاظ کاروي چې بې ځایه اوږدوالی نه لري، یعنی په خپلو کیسو په خپلو لیکنو کې یې د ډېرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده چې بې ځایه اوږدوالی یې خپلو کلمو او خپلو جملو ته نه ډېر کړی، یعنی خپلې جملې په ډېر ساده شکل سره لیکلې دي تر څو یو څوک فهم ځینې واخلي او په یو څه باندې وپوهېږي. یعنې په خپله لیکنو کې یې د ساده ژبې څخه استفاده کړې ده. د هغې لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او فرانتیسکا د اغېزو لاندې دي. یعنې د هغې دغه کوم لیکنې چې دي کړې دي هغه د نړیوالو لیکوالانو تر اغېزې لاندې وې چې د هغو په څېر باندې دی خپلې لیکنې سرته رسولې. همچنان د میرمن سپوږمۍ ذریعه مهاجرت ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه او په کوم کال کې دا مهاجر اسول له افغانستان څخه په 1991 کال کې د روسیې اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه کار وکړه. یعنی میرمن سپوږمۍ ذریعه په 1991 کال کې د روسیې اشغال کله چې روسیې اشغال مهال و نو په هغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې میرمن سپوږمۍ ذریعه د فرانسوي ژبې په برخه کې یې لیسانس سند ترلاسه کړی و، نو دی په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. نوموړي په همدې کال له خپلو لونو سره فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې د رهنرود د ذریعه هم ورسره یو ځای شوه. یعنی کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړونکي په توګه سره، نو په همدغو کلونو کې دا د خپلو لونو سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې رهنرود د زریاب هم د دې سره یو ځای شوه. ورستی کلونه یې رهنرود د زریاب افغانستان ته ستنه شوه. نستونشوه خو سپوږمۍ د خپلو اولادونو پالنه او تدریس لپاره په فرانسه کې پاتې شوه. یعنی کله چې رهنرود ذریعه په افغانستان ته بیرته ولاړله، نو د افغانستان د بیرته تګ څخه وروسته میرمن سپوږمۍ ذریعه د هغې سره تګ ونه کړل. هغې د خپلو اولادونو او د خپلو لوڼو سره یو ځای په فرانسه کې پاتې شول او خپل ژوند ته یې ادامه ورکړله. په 1999 کال کې د رهنرود ذریعه د کوایټ نورنس ناروغي له امله سپوږمۍ کابل ته ستنه شوه. یعنی کله چې په 1999 هجري شمسي کال کې رهنرود ذریعه په کوایټ نورنس ناروغي باندې اخته شوله، یعنی دغه کومه کرونا ناروغي چې وه په دغه ناروغي باندې دا مبتلا شول، نو په هغه وخت کې میرمن سپوږمۍ ذریعه دې ته مجبور شول تر څو کابل ته بیرته ولاړه سي. رهنرود ذریعه د همدې ناروغي له امله مړه شوه. یعنی کله چې دا همدغه بیرته کابل ته راستونه سول، نو په همدې وخت کې رهنرود ذریعه په د کوایټ نورنس ناروغۍ له امله څخه مړه شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مندیم چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي او په دې باندې پوه شوي یاست چې میرمن سپوږمۍ ذریعه څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده ادریس ولونه مې تاسو ټول ته چمتو کړی دي. تاسو به همدغه ادریس ولونه په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوشته کوي او هر سوال ته به جلا جلا جواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ ذریعه د کومو مشهورو اثارو لیکواله ده؟ یعنی د هغې کوم مشهور اثار لیکوالي دې سرته رسولې ده؟ دوم، د سپوږمۍ ذریعه د لیکوالي په سبک کې د کومو نړیوالو لیکوالانو اغېزې دي؟ یعنی د کوم سبک کومې طریقې څخه ځینې استفاده کړې ده؟ هغه د کومو نړیوالو لیکوالانو اغېزې د دې په سبک کې موجودې دي؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ ذریعه فرانسې ته د کوم علت له مخې کډواله شوه؟ دغه علت به تاسو واضح کوي او په خپلو کتابچو کې به نوشته کوي. نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر هم تر همدې ځای پورې وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي واوسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
ਬਾਂਧ ਜਾਣਾ ਨਾ ਵਰ ਵਿਲੰਬੇ ਤਸਮੀ ਪਜ਼ਣ ਬਾਂਧ ਜਾਣਾ ਨਾ ਵਰ ਵਿਲੰਬੇ